پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. و باور چې جرمني په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوحې په تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
جرمني چې ډېری ځواکونه په بلخ او کندوز کې ډېر اوري دغه ولایتونو پر امنیت سربېره د بیا رغونې په برخه کې هم کارونه ترسره کړي. په دې اړه به هم واورو. دغه راز به واورې چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او سوال طالبانو ترمنځ د جګړې له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي او مرستې ته اړ دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د تطبیق شوو واکسینو شمیر له 3 میلیارد دوزه اوښتی او د خپرونې دوهمې نیمه کې د زهرو کاروان اونې زه خپرونه مه هیروئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. عصمت سروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
جرمنی له افغانستان خپل ټول پوځیان وېستل. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندوز او هرات ولایتونو کې طالبانو ته درنې مرشوبې اړولې دي او په نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد د تطبیق شوي واکسین شمیر تر 3 میلیارد دوزه واوښت. د خبرنو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم وېستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د جرمنی دفاع وزیر انا ګریت کرام کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی وروستي سرتیری بیرته هیواد ته پلار دي او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب کړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وېستل شول. د ناتو په مشهي د غوسملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اپریل تر میاشتې پورې د جرمني یو له سرتیری په افغانستان کې دیره وو. د جرمني دفاع وزیر د خپل هواد لټولو شاوخوا 150,000 سرتیرو چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د دې تر سره کړی مننه کړي او د دوی ماموریت استایل دی. د جرمني نه 50 سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرجوبلې د اړولو خبره کوي. د هرات والی ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل:
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نور په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والی له مطبوعاتي دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ګلران ولسوالی ته د غزیدل لارې په اوښدو کې و شخص شوی ماینونه شند شوی او څو کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دي. له بل خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالی په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان ژوبل شوي او وسلې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د ورکړل شویو واکسین شمیر تر 3 میلیارد دوزه واوښت. له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې چې د لومړي ځل لپاره په بریتانیا، روسیې، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی، تر اوسه څه باندې 3 میلیارد دوزه واکسین تطبیق شوی دی. د بلومبرګ د څېړنې له مخې په نړۍ کې د واکسین دغه تاریخي کمپاین د غراز د شتمنو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ ناانډولي هم په ډاګه کړې. په دې معنا چې د ټولو تطبیق شویو واکسینو په سلو کې دروشته په وویشت شتمنو هیوادونو کې شوی دی. متحده ایالاتونه چې د نړۍ د نفوس 4.3 جوړوي د ټولو واکسینو په سلو کې څه باندې 11 برخه تطبیق کړي او 40% په چین پورې چې وګړي د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا په سلو کې 19 جوړوي شوی. تر ټولو کم واکسین په افریقا کې تطبیق شوی چې 1% شودل شوی او د کورونا ضد واکسینو لپلوه په ډیرو نورو بې وزلو هیوادونو کې هم وضعیت دې ته ورته دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر تیدروس ادهانوم ګیبرسیوس خبرداری ورکړ چې نړۍ له ناکامۍ سره مخامخ ده او زیاتې کړه چې له دې وبا سره دوه ډوله چلند چې نوموړي نابرابري وبلله کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد پوز د عراق او سوریه په پوله کې د ایران له ملاتړه پر برخمنو ملیشو وروستۍ هوایي حمله د دې لپاره وکړي چې پر امریکایي تاسیساتو د ایران او د دغو ملیشو د نورو بریدونو مخه ونیسي. لیندا توماس گرینفیلد پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه لیک کې همداراز ویلي په دې هوایي برید کې د هغو ملیشو مرکزونه په نښه شوي چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او تاسیساتو بریدونه کوي. د امریکا جنگی الوتکو د دوشنبه په سهار د عراق او سوریه په پوله کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو پر مرچو بمباری وکړه. د امریکا دفاع وزارت د بریدونه دفاعي او مخنیوونکي اقدام وباله. او د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او منځلي ختیځ په اړه خبري وکړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل سعودي ساري فیصل بن فرحان سره پرون سه شنبه د ایتالیا د جنوب په ماترا ښار کې د شل ډلې د غونډې په څنګ کې خبري وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوړو وزیرانو په دې کتنه کې په سیمه کې د ایران د ورانکارو لاسوهنو په یمن کې د حوثی یاغیانو او نورو سختري زړډلو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د خپل همژغو ګډو اقداماتو د پیاوړتیا په اړه خبري وکړه.
خبرنه ملازادي رډو واوریدل کدا او نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي هم کار می رحمت صافي په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مهم له افغانستان د جرمني زواکونو د وټلو موضوع د غرض په بلخ کې د جرمني زواکونو د حضور په اړه مو د بلخ لمرستيال والی غلام فاروق خپل واک سره هم مرکه کړي. خو لومړی رازو د موضوع ته چې جرمني خپل پوزي ماموریت پای ته ورسو. جرمني په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوزي ماموریت پای ته ورسو. د هیواد ورستي سرتیری پرون له افغانستان ووتل. د جرمني د دفاع وزیر انا ګریټ کرمپ اکرن باور په افغانستان کې خپل سرتیرو ماموریت تاریخي آزموینه بللی او له ټولو شاوخوا 150,000 ځواکونو چې په دې ماموریت کې دند ترسره کړي مننه وکړه. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر د روان کال د سپتمبر 13 پورې به بشپړ شي. لکه چې دغه بهیر د میل لومړی نیټه پیل شوی وسلوالو طالبانو حمله زیاتې کړې دي. امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوهې په تړون کې کړي ژمنې تر پښو لاندې کړي او د سولې له با مفهوم خبرو سره د نړیوال تیاتر څنګه په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات کړی دی. نور په دې راپور کې
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان یې د خپل ټولو عسکرو په وستو سره د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی دی. رویټرز خبری اژانس او ګڼنورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد روسي عسکر پرون د سه‌شنبه په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر انا ګریت کرام کارن باور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټولو عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغې تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمني د ناټو په چوکاټ کې امریکا وروسته دویم لوی هیواد چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی. خود روان میلادی کال تر اپریل میاشتې د اشمیر یو لسو عسکرو ته راټیټ شوی و. دوی چویل علی کی افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی. خو جرمنی ډاډ ورکوي چې د عسکرو لوتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکی برخه کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت رسمان په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د بهرنیو عسکرو لوتو په هر کلي سره ویلي اوس له نړۍ سره د نویو اړیکو سفر کې پرانستل شوی دی. طالبان بیا د جرمنی له دې کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. وایاندی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هیواد سره په راتلونکي کې د ښو اړیکو هیله لري. له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د شوې هوکړې برخه ده، خو د امریکا جمهور رئیس دانیټا د مې له لومړۍ د سپتمبر تر 11مې وغځوله. خو ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي، خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحده ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی زیات کړی او ترې غواړي څو د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکې خبرې پیل کړي. د پینټاګان وایان جان کربی رسنیو ته ویلي
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنېدنه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
امریکا داسې مهال له طالبانو د سولې بهیر ته ستنېدل غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له دویم پړاو خبرو له یوې میاشت زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې لس میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او ترخوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړي، هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي. دوه ورځې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د طالبانو د ضد له امله د سولې خبرې هغه ډول چې باید مخکې تللې وای پایله یې نه درلوده.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، دا چې جرمني ځواکونو په بلخ کې څه کارونه ترسره کړي. د بلخ له مرستیال والي غلام فاروق خپل واک سره مو مرکه کړي، خو لومړی به لاړ شو مزار شریف ته. له خپل خبریال سره به وغږېږو، همدا شېبه راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست. معمولا کله چې یو مهم ماموریت پای ته رسیږي، په تیره بیا د جرمني ځواکونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ول، ځینې مراسم ترسره کیږي. آیا د دغو ځواکونو د وتلو لپاره کوم مراسم د خدای پامانی نیول شوي و که نه په مزار شریف کې؟
سلامونه یوزی سټیسټ او د ځای له کول او دونکو ته. په مزار شریف مارمول کمپ کې مش ځواکونه کابو 1540 کسان و چې په دریو مرحلو کې د دوی لومړنی کمپ مایک سپین کمپ و چې د می په منیټه پاپان پوجان ته وسپارل شو، او لغه وروسته د دغه لوی کمپ چې مارمول نومیږي د مختلفو ساحاتو چې پکې واړه کمپونه موقعیت درلود تخلیه شروع شوله. هغه ډېر مهم او اساسي پوځي تجهیزات المانیانو د تیارې له لارې آلمان ته لېږدول، او هغه ناکارآمده او نور وسایل چې دوی ته د استفادې وړ نه ول، هغه په تور بازار کې مزار شریف کې پلورل چې یوازې د کمپ سیما ساختمان او هغه اساسي وسایل چې افغان فوجانو ته د استفادې وړ و 209 شاین قلولو ته تسلیم کړ. خو تیره شپه د آلمان هیواد او روسي پوځي دغه کمپ پریښود، او د مزار شریف هوایي ډګر مولانا مستخب د آلمان په لور پرواز وکړ. تر دمه د بلخ امنیتی او هم دارنګ ملکی چارواکو ته اېده کړې نه ده چې دوی په دې تړاو کوم رسمي مراسم ترسره کړي وي. او د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وویل چې آلمانیانو یې علت ورته د کورونا شیو مسله یاده کړې ده.
بله، تاسو د بلخ مرستیال والی سره مرکه کړې، خو لاغه به واورو چې د جرمنی ځواکونو حضور په بلخ کې په تیره بیا د بیرغونې په برخه کې څه ډول ارزوي؟ خو په ټوله کې چې تاسو د بلخ وضعیت له نږدې څاري، په ټوله کې د جرمنی ځواکونو څخه خلک راضي ول که نه، د امنیت په برخه کې د دوی رول، د بیرغونې په برخه کې د دوی رول څخه؟
نوری صاحب آلمان په افغانستان کې خاص په بلخ کې د دوی اساسي اډه او د دې قید نه ولایتونو شمال او شمال ختیځ ولایتونو پوځي عملیات رهبری کول. 2002 تر 2014 کال دوی دلته پوځي ماموریت درلود چې طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وړاندې پوځي عملیات رهبری کول او ترسره کول. عملاً د دوی ځواکونه په جګړه کې ښکېل و. لا هغه پس د غوث ناتار په چوکاټ کې دوی د ناتو تر مشرۍ لاندې په بلخ کې د 209 شاهین خلودو او په قندوز کې د پامیر خلودو د سلا مشورې او د پوځیانو د روزنې چارې پرمخ بیولې. رسمي ډول په جګړه کې ښکېل نه و. دوی د دې تر څنګ د پیارتي په چوکاټ کې هم ځینې رغنیزې او پراختیایي پروژې په بلخ ولایت او قندوز کې پلی کړي دي چې لاغې جملې د بلخ 500 بستریز روغتون تر ټولو ستر او مشهور روغتون دی. د شمال پسته په نو ولایتونو ته خدمات وړاندې کوي چې دا د آلمان د پی آر ټی د برنامې لخوا د تقریبا 800 میلیون یورو په ارزښت دا جوړ شوی دی او لا هم ډیر مجهز روغتون دی. تر ټولو په ټوله کې خلک هم په پوځي برخه کې او هم په پرختی برخه کې د آلمان له حضور څخه دلته په بلخ کې راځي او هم درنګ د 209 شاین قلدو له چارواکو سره چې موږ خبرې درلوده دوی تایید کړ چې تر تیرې ورځې پورې هم آلمانیانو دوی سره د روزنې په برخه کې مشورې ورکولې.
ډیر مننه کور ودان. مخکې لدې چې د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپل واک سره مرکه واوري، تاسو چې په بلخ او کندوز ولایتونو کې او سید جرمنی د دغه پوځي حضور څخه راضي وای کنه وای که موغختی وی کول شي چې پیغامونه راته پریږدي، که غواړي چې په دری پیغام پریږدي په دې داخلي شمیرې کول شي چې موږ ته ټلیفون وکړي 0000 8420 او که غواړی چې په پښتو راته غږیز پیغام پریږدی په دې داخلي شمیرې کولی شي چې را سره تماس ونیسئ او خپل پیغام پریږدی 0000 2 3 4 3 6 1. د تاسو لپاره فرصت دی په تیره بیا چې په دغو ولایتونو کې اوسئ چې جرمني حضور تاسو ته په خپل ورځني ژوند کې څومره ګټه رسولې وه، څه کارونه یې درته هلته سرته رسولي دي. ستاسو پیغامونه به نن په خپرونو کې خپرو. خو بیا هم همدې موضوع کې تم کیږو، زموږ خبریال په بلخ کې د جرمني د ځواکونو د حضور په اړه د بلخ له مرستیال والي غلام فاروق خپل واک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د جرمني ماموریت څه ډول ارزوي.
بیل شکل چه په پخوار آیسه دا دشل کالو پو اگدو که آلمانیانو پا شمال که دیر مهم پروژه درلو دلی او زینی تکمیل کردی او زینی هم به تکمیل دو پا حال که آلمانیان وزی او دا پروژه پا مده شکل پاتی که گی او سر تا نرسی گی. بیل شکل چه دا خلکو پا وزیت بانده دا سیمی پا وزیت بانده بد تأثیر لرن لشی. هر آغا پروژه چه پا دی ولایت که یا پا نور ولایتونو دا لاس لانده دی آغا دا خلکو دا غختنی پر اساس وی او دا خلکو دا ارتیا پا اساس وی. نو که آغا چه دا خلکو ارتیا دا او دا خلکو غختنه دا کاغه نه ترسره کیږي او پاتې کیږي، نو دا مفهوم لري، دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کیږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلې شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی. خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم په افغانستان سره هغه خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل تاسو دوام ورکوي او دا څنګه په یو شکل نه په یو شکل حل کیږي.
معاون صاحب، آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړ او ویلي چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به د یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصمیم نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصمیم نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زموږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې هم ورسره تر څنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا په تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي.
د بلخ مرستیال ولی غلام فاروق خپلواکو چې په دې ولایت کې د جرمني د پوځي حضور د رول په اړه خپل نظر را سره شریکو، د جرمني ځواکونه پرون له مزار شریف څخه وتل، البته وروستي سرتیری په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 بشپړیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر د راتلونکي چې سبا د جولای میاشت پیلېږي د جولای میاشت تر څلورمې پورې بشپړ شي، یعنی له ټاکلي وخت مخکې. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په جګړو او ناامنیو کې سلګونه مخابراتي ټاورونه تخریب یا د لمنځه تللي چې لاملې د غیدارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دی. د اترا ویان سید شینواری نن ازادي رادیو ته ویل چې د روان مالي کال په لومړۍ ربع کې د ټول هیواد په کچه د جګړو او ناامنیو لاملې 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي دي. خغلی شینواری وایي په تیر 1999 مالیکال کې هم د هیواد په کچه 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه تللي وو. نوموړي وویل چې په ټوله کې له دې عمله سکتور ته له 15 څخه تر 18 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د اترا ادارې د احصایې او سټنډرډ ریاست ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدماتونه وړاندې کېدل. اترا اداره همدارنګه پر خلکو غږ کوي چې د دغو مخابراتي زیربناو خوندیتوب کې مرسته وکړي او پرې نږدې چې وسله والو بریدونو کې دغه زیربناوي تخریب او له منځه ولاړ شي. یا د اداره وایي د محل انټرنیټ او مخابراتي خدماتونه د بشریت په لومړیو ضرورتونو کې حسابېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په بلخ کې د غنمو د نندریزو قطو د حاصلاتو پر راټولولو سره معلومه شوې چې د غنمو د قطو د نورو کرنیزو ځمکو په پرتله په هر جری په ځمکه کې 15 تر 30 سلنه زیات حاصلات ورکړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د نندریزو قطو له جوړولو هدف دا دی چې بزګران وهڅول شي او دوی ظرفیتونه لوړ شي. که څه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنې وچکالۍ به پر نور زیان سربېره د غنمو تولید کچه هم راټیټه کړي او د اټکل لمخې به یوازې پر شاوخوا 2 میلیونه هکتار ځمکه کار وشي. خو د مسؤلینو په خبره وزارت هڅه کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو په ویش او بزګرانو ته د زمینو برابرولو او د غنمو د نندریزو قطو د جوړولو له لارې د غزیان کچه راکمه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1495 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. او سمې ونړیواله موضوع په ټوله نړۍ کې د کورونا د تطبیق شوو واکسینو شمیر له 3 میلیارد دوز واوخت. نور به له اجملان نه واورو.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو د ستنو لګول پایل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارد اوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ 20 بډایو هیوادونو د تطبیق شوو واکسینو 23% کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونه چې د نړۍ د نفوس 4.3% برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 19% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 40% کارولی دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 40% تر 100% لاندې ده، او د نړۍ نور بېوزل هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیعت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 270 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید-19 یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په عین حال کې د نړۍ د 10 لویو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
او اوس هم په افغانستان کې پر ولسي وګړو د روانو جګړو د اغیزو په اړه د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي او دغه کورنۍ وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
هڅه نه د خوراک څه شته، نه خیمه شته، نه بل څه شته، دی تاسې نه په دې خاورو بېګاله دغسې شپی.
دا 45 کلنه بسمینه ده چا چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینې په خبره چې دوی هم د جګړې له امله ډک کور پریښی، په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کوري شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله، او به مو چې شوي ولې مو چې کلی پیپونه مو وړ هر څه د منځه وړ موږ رالو. د خدای په تکیه دي کې ټول مسلمانان ناست دي. کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا اعتماد دي سوچا وزم کونډه یم دغه ینه یم کونډه ده زبله.
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تور سری کندی مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته یې پخې فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتې شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
امرمۍ چې لګېدلې دا وجود نه پالک شوی دی. اولاد هم دغسې ماجر کړی دی. زه چې نن راغلم ما د خیمه چې ده ما سوالی چا نه راوړې. که سولر شیشه مې ده سوالی مې چانه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی. زما چې دا اډوکي پکې وار پراته دي. حکومت هم خپ خپله پیږي او طالبان هم پیږي. دا دې دواړه خپل وطن په خپله جوړ کړي، خپل وطن دې نو رانه.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پرې خودو تاړي شوې دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سید وای یو شمیر کورنۍ ته مرستې رسولي او د پاتو سروي هم روانه ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې خو مخکې له دې چې د خبرونې ته ور ورسېږي په موکړی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلرانه او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرجوبلي د اړولو خبره کوي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالي په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان ژوبل شوي او وسلې ویجاړې شوي دي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي پر ضد د ورکل شویو واکسین شمیر تر 3 میلیارد ډوز واوښت. له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې چې د لومړي ځل لپاره په بریتانیا، روسیې، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی، تر اوسه څه باندې 3 میلیارد ډوز واکسین تطبیق شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد پوځ د عراق او سوریې په پوله کې د ایران له ملاتړه پر برخمنو ملیشو وروستۍ هوایي حملې د دې لپاره وکړې چې پر امریکایي تاسیساتو د ایران او د دغو ملیشو د نورو بریدونو مخه ونیسي. او د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او منځلي ختیځ په اړه خبري وکړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان سره پرون سه شنبه د ایتالیا د جنوب په ماترا ښار کې د شل ډلې د غونډې په څنګ کې خبري وکړه.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. نن د زهرو کاروان لیوی بلی خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاوني ولشو. د زابل نشئی موادو سره د مبارزه ځنګړو پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخه او دغه ډول ل یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمی رسنوی ته ویل چې د نشئی مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچا کړل شي. پاننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول په نتیجه کې 450 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول په نتیجه کې 3.8 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشئی موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه و.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې ایتات خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
لزرمینی به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرمه نوم یې مون خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
نو هنر هغه وای زورا ورا یمانی زنه رنګ کې دا څنګه یار نه چې زینه پیژنم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو لنشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او لدې لارې تر لاسه شوی پیسې تراهګری ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډا ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګاډا ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلې چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله انده چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوی وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بای د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولای شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو لاره په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلی چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني عمرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
اینویل مشکر وای که بعد بلندس
زما شکر ډیر لوړ دی، خلاصونه می لکه لرګی داسې وشته. زه په هیګم په دې مرکز کې ډیر شمیر کسان کورونا نه ویلي، مریض او پای واسطه یې ان یو ماسک هم نه دی ورکړی ترڅو یو بل ته مرز انتقال نکړي. ټول مریضان زکام، تبه او د ستوني درد نه ویلي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولې راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
په خو به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینا ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایروس ته انتقال مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ ساحوي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
گسترش بتیم.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په دریدو سره څه شمیر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپک سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري، څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتات پودری خلک ورته وایي، یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی. مثلا یو نفر معتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکو، تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکېږه چې دا بیا په 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو نا امیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې مناظره پیدا کیږي، ورته دته په پودری شوی د کیدی شي چې لړ مخدره مواد پسې.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوی او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کارکونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیگما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استکمالاندې ده. مثلا که فامیلی برخه راي شو د موتات فامیلی او خجر ګماري پلارې، نو یو کله چې یو ښه خبره مو کې وي کینه سړی ستا زوی موتاد ته چې ښه پیدل خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استکما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله موتادو. دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، ان دوی ته استیگما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. خیر پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره دا استیگما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده. ډېر قوي کار په کار دته، هم د رسنو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریض زیګانه چې نفر تیر کې ولاو چې سرطان می هغه ورته نه دی، ولاو چې یو جنسی مریض می چې نامشروع جنسی اړیکه هغه کړي، چې د اسلام دی دیګانه د انسانیت دی دیګانه د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک شنه وي. او موتات یو مریضی ده، بس یو داسې یو قوي استیگما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه او به اکثریت نه قبلوي.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسو که وګورئ یو نفر نوې مواد شروع کی، نوې مواد استفاده شروع کی، اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې زمو ته دم بیا کله چې فامیل خبر شي چې د یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نشرمیږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته یو مجرم یو خائن په صفات ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالي مثلا یو مریض موږ سره وي مواد استفاده نه کوي ورسې حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو سات بعد چې پلار مې کور ته راغی وي زما ټول سترګې سرې وې مت ور چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا د چې څښکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه م لاړم وي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوا نه دي او خلکېږي د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کیږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو روسه چانه د مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زور او واده ور سره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشې مواد اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅډ ولستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړکی وو، پلار مې بیا واس پرې ما تر زوی په زور وکړم، لاس کله نه واده کړل، ما بیا زه چاوم په سیګرت کې را کړل، ما ته دا واره نه وړې دا بل ځای پوډر را کړل، ما ویلې دا سیګرت په مې اخیستل ما به وهل آدر به مې نه ورې کېده، ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سیګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړوله، ما بس سیګرت مې ما اخیسته، ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې، دغه دونه سیګرت مې اخیستې وه چې بېلاند هر رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وکړم، ما به نه وایم ته سیګرت ما ته راکې زه جوړېږم، او ته سیګرت ما ته رن دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سي ویلې، ما وبخه ما ته ته پوډر درکړې دي، ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شي دا پرې کول کېږي، ما ویلې هماغه پوډر دي په لار باندې خلک پراته دي، ویلې وا ما له خدای دې تبای برباد کړم، هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرې زما دا تي تسلیم نه نیوه، بیا مې شپه کله پوډر ووهل چې ما ته به راکول نه، ما اقصد خپل وخت به مې تېراوه، کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه، خپل ورونو نه مړ کړه، مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم، میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم بس سر باندې مې باد تېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زه سوی وم، پنځه ورځ ژړه فلان جواب راکړ چې دا مړه ده، وی سي دا خخه کیا، مور مې ویلې دی البته پوډر ولې دا سلور کړه پاکه دا ځای په ځای سوله، مور مې دا اشتباه کړ دی پوډر ولې دی، اره شپخانې ته وړلم زه چانه بي سره وم، دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده، بخښنه مې لیدلی نه ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو.
د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې زینی غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګ چره باسي. دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم السلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخوانی نپی جنم
زمتا پشن عملی
نخوانی نگسی ہوگی زورا ورا جمالی هم زنگ ایران کنم که در سنگ یار نیچی زین پیجنم
رو گورد عملیانو خوندی سخی نیه جی سنگ دیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تا واچه ولی او پتی دیکری
دفعه میلی گورو رانشی گولی ووا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی
ایرانی پولیس بزور اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولی خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دوا خانه تا ورشا سمرا چه واری در کوی
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دا نبالا نواری زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی آمالی دی کلچه ورخ دی سٹ دی وکره و او بیا ورطا گو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو یکی که تا آمالی بس گولی در کبی
وز خوزران دی والان شو راتا توارا با باش جو ستر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا دواخانے والا تو پیسو گام پیسے
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راشی. ها خدمت را ته وایا.
خدمت دانو کو دان ګولای مو پکار وی
سمره مو پکار دی
دان من دی ول نو را غل او بیر ته زی دوی په سیمه کې دان ګولای نه پیدا کیږي خې ډیر راکا
بس دایو کارتن پاتې دی یو مې ستاسو د دوړو گزاره پکېږي ها واخلې
راکا یارا ژوندے کو سے خور جانا اس میں پیسے اور کیا کھانا
تو وہ درے گا چل جی وہ پیسے رہو بس تم
لاسو نے پورتا کا چلو جائے انہیں خود دیکھے
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو جو پولیس ہے
کمانڈان صاحب زما دوا خانه قانونی ده دامه جواز ده دا خو قانونی گولی دی بهر دوا خانه کې خرڅیږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکی کوې ها زه پوهیږم چې دا گولی قانونی دی خو ته یې غیر قانونی خرڅوي ته څاخ لري چې د ډاکټر نسخې نه پرته دا دوا خرڅکی او هغه هم د نشې گولی
کمانڈان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قمندان صاحب ما پرېږده، زه بېګناه یم.
چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو. کابینه
بیا قمندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې او زې ته یې بوځو.
پر دواړو سر قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپرو. الله مو مل شه.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.